السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. امریکایي چارواکو یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي او ویلي دي دغه هیواد کې د پیاوړي سیاسي جوړجاړي او اوربان ملاتړ کوي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې مو د پښتو ژبې شالید او اوسني حالت ته کتنه کړې. پرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,000 ډالر په لګښت ماین پاکۍ یو پروژه پلي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې ده. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسي تهران ته تللی دی او خلکو یې پر ضد مظاهرې هم کړي دي. پوره خبرونه. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,000 ډالر په لګښت د ماین پاکۍ یو پروژه پلي کوي. په کابل کې د جاپان سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي د ماین پاکۍ د دې پروژې تړون نن له یوې مؤسسې سره لاسلیک شو. د جاپان سفیر اوکادا تاکیشی په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي کله چې د ماین پاکۍ پروژه بشپړ شي ځایي خلک به خوندي ژوند وکړي او د سیمې اوسني او راتلونکي نسل ته به امنیت او شتمني ور په برخه شي. د ماین پاکۍ دغه پروژه 4.5 هکتار ځمکه تر پوښښ لاندې راولي چې شاوخوا 40,000 انسانان پکې استوګن دي. د سفارت د اعلامیې له مخې د ماین پاکۍ دا پروژه د جاپان د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د بنسټیزو پروژو په چوکاټ کې شامله ده چې مستقیما د جاپان سفارت یې څارنه کوي. لګښتونه په هغو څه باندې 122 میلیون ډالر مرستو کې راځي چې د جاپان سفارت یې تیرمیا اعلان کړی و. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې ده. زلمی خلیلزاد د ازادي راډیو یو همکار ته په لنډکي پیغام کې لیکلي چې دا مثبته خبره ده. د طالبانو ډلې تېره ورځ په یو مفصله اعلامیه کې له خپلو جنګیالیو او ټولو غړو غوښتي چې په افغانستان کې په تاریخي او فرهنګي آثارو پام وکړي. د اعلامیه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر راغلی چې هیڅوک د ځمکې لاندې آثارو د رایستلو بهر ته د انتقال او پلور اجازه نه لري. اعلامیه له طالب جنګیالیو غوښتي چې د زړو کلاو، منارونو، تاریخي برجونو او ګڼو آثارو په ساتنه کې همکاري وکړي څو یې د ویجاړېدو او له منځه تلو مخه ونیول شي. طالبانو داسې وخت خپلو جنګیالیو ته د افغانستان د فرهنګي او لرغونو آثارو د ساتنې امر کړی چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر په امر د بودا لرغوني مجسمې په بمونو ونړول شوې. د افغان ولسمشر یو ویاند دوا خان مینپال د طالبانو د دې اعلامیې په اړه تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو په دوره کې د بودا د مجسمو ورانول د ملي موزیم چوره او کرنل امام ته سپارل د دغې ډلې د کارونو کې بیلګې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ملا صالح ویلي له کوټې د طالبانو د شورا د ایستلو او په یوه خاصه محکمه کې د هغوی محاکمې ته اړتیا ده. صالح دا خبره نن ټویټ کړې ده. افغان مرستیال ولسمشر دا ټویټ په اصل کې له امریکا د نازی رژیم د یو 95 کلن عسکر د ایستلو د خبر په اړه په تبصره کې کړی. تېره ورځ د امریکا عدلي وزارت اعلان کړ چې له تینیسي ایالت د فریدریک کارل بریګر په نوم یو 95 کلن سړی جرمني ته په دې خاطر ډیپورټ کړ چې هغه د نازی رژیم د یو کمپ ګاردو او دغه رژیم په کړنو کې ښکیل و. افغان مرستیال ولسمشر په خپله دې تبصره کې زیاته کړې چې وخت هر څه وژني خو په عدالت یې زور نه رسیږي. د خان محمد نورزی په نوم د پنجوایی ولسوالۍ قومي مشر نن سهار د کندهار ښار په اومه ناحیه کې د وسلوالو موټرسایکل سپرو په برید کې ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی پېښه تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. اخوا د کندهار د ولایتي شورا غړي محمد نادر ازادي راډیو ته وویل وژل شوی خان محمد د پنجوایی د سپیروان کلي اوسیدونکی او قومي مشر و. تر اوسه د دغې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خود راپورونو په اساس پنجوایی کې د طالبانو وسلوال ډېر فعال دي. د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي د امریکا یو خصوصي امنیتي قراردادي اریک پرنس چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ متحد دی په لیبیا باندې د وسلو نړیوال بندیز تر پښو لاندې کړی. دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو محرم راپور کې شوې ده. دغه راپور کاپیان نیویورک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو ته هم رسیدلې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې پرنس 2019 کال د خلیفه هفتر په ملاتړ چې د لیبیا د رسمي حکومت پر ضد جنګېده د یو لړ عملیاتو وړاندیز کړی و. یو له دې وړاندیزونو د خلیفه هفتر مخالف پوځي مشران د نښه ګرځولو خبره وه. پرنس چې د امریکا د پوهنې د مخکني وزیر ورور هم دی د یوې لانجمنې امنیتي کمپنۍ مؤسس دی چې لومړی بلک واټر نومېده او وروسته د اکاډمي نوم پرې کېښودل شو. بلک واټر په افغانستان کې هم فعاله وه. په عراق کې دا ډله په 2008 کال کې د خلکو په وژنې تورنه ده. ټرمپ د دې کمپنۍ څلور هغه غړي چې په عراق کې د خلکو په وژنې محکوم وو وبخل. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی تهران ته تللی دی. ښاغلي گروسی د ایران د ملکي اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره نن کتلی دی. اخوا ګڼو ایرانیانو نن د گروسی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو د سفر په اړه باندې اعتراض کړی دی. معترضین د گروسی او د هغه د همکارانو د وتلو غوښتنه کوي. گروسی داسې وخت ایران ته تللی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه باندې اندېښمن دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې وخت تهران ته ځي چې امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي که هم ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ستون شي نو امریکا به هم ورستنه شي.
مقابله ازادي رادیو ناوړی د امریکا د بهرنی چارو وزیر د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره خبرې کړي.
د دې پروسې صورت ورکولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار یې وکړي چې تاوتریخوالی باید په پاکستان کې پای ته ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه چاپ کړو.
په همدې مناسبت مو د پښتو ژبې شالید او وضعیت ته هم کتنه کړې.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی، او فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تېره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. په دې اړه د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له عبدالله سره په خبرو کې ښاغلي بلینکن په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې دویم پړاو بین الافغاني خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت لرا ته ګروسته د افغانستان او متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوي. د دې خبرو د سر موضوع د افغانستان اصول وي. د دې اړیکو په دوام تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره غږېدلی. له دې خبرو وروسته ښاغلي بلینکن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. له ښاغلي عبدالله سره یې د افغانستان د سولې پر موضوع ښې خبرې کړې. هغه زیاته کړې متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي انټونی بلینکن له عبدالله سره په خبرو کې ویلي په داسې حال کې چې حکومت یې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی، امریکا د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې لپاره د یوې هوکړې غوښتونکی ده. د دې شورا ویان فریدون خزون
سولې روانو هڅو او په دوحه کې روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کوي او هم یې د دې پروسې د صورت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نمنلو وړ وبول او ټینګار وکړي چې تاریخواله باید په پاکستان کې پاتې ورسیږي.
د ښاغلی خضر په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره خبرو کې عبد الله تلپاتې سولې ته د رسیدو په موخه د سولې په مذاکراتو کې د چټکتیا راتلو لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې بیا د افغانستان د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. که څه هم د دویم پړاو مذاکراتو له پیل شپږ څلوېښت ورځې تیریږي، خو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاو د ایجنډاو په ګډون هیڅ ډول یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. دویم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه په دوحه کې پیل شوې وې. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی لا هم په قطر کې دی او پر خپلو داخلي غونډو ځینو میکانیزمونو جوړولو بوخت دی او دغه شان د ملاتړو هیوادونو له استازو سره یو ځای کار کوي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی تر هغه وخته پورې چې د خلکو غوښتنه نه وي او د ملي مسالې عالي شورا او د دولت رهبري د دوی را بیرته راستنېدو غوښتنه نه دی کړې، په ډېر حوصله مندۍ به دوحه کې حضور ولري.
له دې وړاندې افغان دولت ویلي وو طالبان نه غواړي د سولې معنا لرونکي خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو د هغوی ویندویان خبرو ته حاضر نه سول. مګر له دې وړاندې یې ویلي وو دوی په خپلمنځي خبرو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم له طالبانو غوښتي چې د سولې رغونکو خبرو ته حاضر سي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. امریکا هم دا ډول له طالبانو سره د سولې شوی تړون چې د تیر کال د فبروري په 9 لاسلیک سو له سره ارزوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دري هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو لګکي به څومره وکولی شي چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړې او لیکل وکړي؟ دا چې د دغو ستون خلکو ستونزې څه دي په دې اړه پام وکړی دی راپور ده.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغناني ده له منځه لاړه شي.
اندېښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12 تدریس سي تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بله څنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکي ژوند کوي چې د لرغوني آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لګکي 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بینه مې وری اده
مشکل موږ ته خېږي ژبه کې لرو څوک نه ول تر څو مستات سره کې موږ پوښتنه چې دا ژبه څه ډول ده، چیرته چې خبرې کوو په پښتو یا دری وی سموږ ستونزه ډیره ده. موږ نشو کولای په سمه توګه په پښتو ژبه خبرې وکړو.
خود پوهنې وزارت وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر افغان حق دی. د دې وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړی سو د لګکیو او درېیمې ژبې کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیلو ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 9000 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یغه چاپ کو او تر زده کوونکي ور سو چې د نور مزامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
هغه لريان زیاته کړ چې د هیواد د دریمو ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به په 1400 کال کې بشپړ شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 11 کال کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وای پښتو ټولګیو ته د دری ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کیږي چې زده کوونکي سزده نه کړي.
د پښتو صنفو ته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي، یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دری ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفو ته زیات بې سرنوشته پاتې کیږي، یعنی هغه داسې استادان ورته نه حاضرېږي چې هغه تر نه لږ زره څه شی زده کړي.
خو د پوهنې وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغوښتل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو، خو د پوهنې وزارت په وینا دې برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې تر څنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، قزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلی ډول ژوند کوي او ځینې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه هورموري، تیرایي ژبې لرو او ما اورېدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به راپیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیلا حمیدزی وایي
که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجه او ژبې ثبت نه شي، رو رو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډېرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
د فبروري 20 هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، کله چې د پاکستان له خپلواکۍ یو کال وروسته په 1948 کال کې حکومت اردو د دې هیواد د یوازنۍ ملي ژبې په توګه اعلان کړه، نو د هغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسنی بنګلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه وکړه چې هلته زیاته ویونکې ژبه بنګالي د هم ملي ژبه وګرځول شي. وروسته د 1952 کال د فبروري پر 20 نیټه چې کله په ډاکا ښار کې د ډاکا پوهنتون زده کوونکو په همدې تړاو مظاهره کوله، نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې 15 زده کوونکي ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فبروري 20 د مورنیو ژبو د نړیواله ورځې په توګه ونوموله. همکار مو احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالات او ننګونو ته کتنه کړې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوای پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګډیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو
پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 9019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په پکتیا کې د ځای چارواکو او د پهنتون د محصلانو او استادانو په ګډون د جګړې د زیانونو په اړه یو آزاد بحث جوړ شو. په دې بحث کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. تفصیل لسیمې زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبه ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د تر سر لیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستی و آزادۍ رادیو ته وویل له دې کارې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدي دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کړي تر څو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلارې او تګلاري جوړې کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوي د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدني فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوي افغانستان به په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او د دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامي بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیرته جنگ نوي د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چا ته متوجه کیږي؟ د پکتیا پوهنتون یو تن محصل عبید الله همرنګ پاړه وایي
زی پوهنتون استادان د پنیول مای کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه خکولې سي چې د ولس ذهنیت جوړولو کې رول لوبول سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای سي سي ولس په اساني سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي. په عموم کې د جګړې مستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هواد بهرن تر سولې، دغه هواد سوال تکینولې، نو ټولو کیلو غاړو مدغه هله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړي.
د پکتیا په هانتون د غوندو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللي او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیګې کیږي، بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې د هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. دویمه نیمای کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام سپورتي خبرونه هم درته لرو. خو اوس څلور نیمه بجې دي، په موکړی د دې سات لاندو خبرونو ته صفی الله ستانکزای دراوروي.
د مهمو خبرونو سرټکیم، نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن په دې نوم یاده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار عبدالله محب نن په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې د مورنۍ ژبې په نړیواله ورځ په طالبانو غږ کوو چې په هیواد کې د ښوونځیو او علمي مراکزو د ورانولو لړۍ ودروي، څو افغان ماشومان په مورنۍ ژبه زده کړو ته له لاسرسي برخمن شي. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یو پروژه پلي کوي. په کابل کې د جاپان سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي د ماین پاکۍ د دې پروژې تړون نن لیوې ماسې سره لاسلیک شو. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې. خلیلزاد د ازادي راډیو همکار ته په لنډکي پیغام کې لیکلي دا مثبته خبره ده. طالبانو په یو مفصله اعلامیه کې تیره ورځ له خپلو جنګیالیو او ټولو غړو غوښتي چې په افغانستان کې په تاریخي او فرهنګي آثارو پام وکړي. د خان محمد نورزی په نوم د پنجوایي ولسوالۍ قومي مشر نن سهار د کندهار ښار په اومه اوزه کې د وسلوالو موټرسایکل سپرو په برید کې وژل شوی. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحي سره لیدلی دي. او د ملګرو ملتو څیړونکي وایي د امریکا یو خصوصي امنیتي قراردادي ایرک پرنس چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحد دی، په لیبیا باندې د وسلو نړیوال بندیز تر پښو لاندې کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم لجمن سره سم سپورتي خبرونه او ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرام ما هیروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو یو لسم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 200 نجونو او هلکانو ګډون کړی. دا سیالۍ 16 د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوې چې درې ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د سیالیو له جوړولو یې موخه دا ده چې 16 د لوبغاړو غوره هغه یې د کابل منتخب لوبډلې ته وټاکل شي. یاد فدراسیون وایي د سیالیو په پای کې به غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شي. په هرات ولایت کې نن د ټینس سیالۍ پیل شوې. د هرات د ټینس فدراسیون فنی مرستیال آرش روف نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ په دوو کټګوریو کې د یوې اونۍ لپاره پیل شوې. د ښاغلي آرش په خبره په یادو سیالیو کې 1.5 لوبغاړي د لویانو او 6 لوبغاړي د تنکیو ځوانانو په ډله کې لوبېږي. د زیاتوي دا سیالۍ ځکه پیل کړې چې لوبغاړي راتلونکي ټاکنیزو سیالیو ته چمتو شي. او ټاکل شوې چې د پاکستان د کرکټ شپږم پړاو سوپر لیگ سیالیو په دویمه ورځ نن دوه لوبې وشي. په لومړۍ لوبه کې لاهور قلندرز د پېښور زلمی پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وتلی، او په دویمه لوبه کې بیا شپږ بجې او 1:30 دقیقې اسلام آباد یونایټډ د ملتان سلطانز پر وړاندې لوبېږي. په لاهور قلندرز لوبډله کې راشد خان، خو په پېښور زلمی لوبډله کې بیا مجیب او وقار لوبېږي. د پاکستان سوپر لیگ یا PSL لوبې پرون د کراچۍ کینګز لوبې بریا پیل شوې. تیره شپه کویټي لوبډلې لومړی توپ وهنه یا بیټنګ وکړ، او په 19 اور کې د ټولو لوبغاړو په آوټ کېدو یوازې 121 منډې وکړې، او کراچۍ لوبډلې ته 122 منډې هدف وټاکه. کراچۍ لوبډلې ټاکل شوی هدف د محمد نبی سخیل په چټکې توپ وهنې پوره، او لوبه یې داسې مهال وګټله چې اوه لوبغاړي پکې لا نه وو آوټ شوي. د پاکستان سوپر لیگ د فبروري په 16 نیټه پیل او د مارچ میاشتې تر 22 نیټې دوام کوي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو چاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شي، او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دورین. خدای راستي کې زما د
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت نه د داود په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوي. حکومت د دوی سروې هم کړې او ورته ویلي چې مالي مرستې به ورسره وکړي، خو د ده په خبره دا د ژمی کابو نیمایي ته رسېدلی خو دوی ته لا مرستې نه دي رسېدلې. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شارک استاد کې موږ دلته ماجر یو. د جاشودها د ولایت د بادغیس راغلی یو، د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوي. په دغه زمستان کې 15,500 روپۍ موږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تاسو کومک درکوو. په هغه 15,500 روپۍ کې موږ 5,000 کوره والي ته اېد کړله او ولایت روپۍ راغلې د کابل سیمو 600 روپۍ راغلې. اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کیسدو کې موږ په لاس کې ساده کې سلفی یو فیصد را کړي دي. هغه نور 90% دوی سره کاش ته یو وایي. نن وایي وزیر نه راکوي، نن وایي رئیس اجازه نه راکوي، نن وایي دا رقم در، نن وایي سبا درځو. نو مان وایو دا څلوېښت ورځې په دغه کښې تېرې کړي. موږ د ولږو سره مخ یو. دغه د یوه کوره یوه کیلو اوړه پورو، دا بل ته ورکوو، لیټکۍ خورو، هغه بل ته ورکوو.
دغه سروې چې وشوه څومره کورنۍ مستحقې وګڼلې؟
دلته نور خلک هم شته، ډېر خلک. دلته موږ 10,000 کوره ولو.
تاسو وویل چې یو شمېر کورنیو سره مرستې شوي. دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي، د دوی شمېر به څومره؟
موږ ته دغه وایم په 10% کې 1% ته ویشل شوي دي، هغه 9% نور ګډ پاتې دي.
هرات خو والي لري، د کډوالو د چارو مسؤولین لري. تاسو دوی ته نه یې ورغلي او دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې نه ده؟
رئیس ماجرین ته ورغلی یو، ولایت ته ورغلی یو، پرون ورغلی یو. دا 10 ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي. دلته رئیسان دي، یو وایي زه رئیس یم، بل وایي زه رئیس یم. په دغه کښې زموږ رئیس موږ سره زموږ غږ نه اوري. د دغه خوارو غریب د هغه نور دوی په هغه د کښې خاشه پر اچوي. دا بې سواده خلک دي. بالا کله هغه یې خپل روپۍ پوټې کړلې. دغه نور دلته بالا کله موږ دربدره بېچاره چې پاتې یو هغه وچاته. نو په دغه باندې ما تا ته دلته زنګ ووایي.
د سروې په اساس خو به کوم هیئت درغلی؟ له سروې وروسته یې څه توجه ونه کړه؟
توجه نه کوي. دا رقم توجه هغه نومانې را وړي دوی سره پټ کړله. اوس وایي مقصد ته موږ سبا درځو. نومان وایي بل سبا درځو. دا 10 ورځې ده، یوه میاشت کېږي په دغه کښې دوی سره تېرې کړې دي. هغه نومان غیریازر کښې یا دغه کښې چې واسې هغه روپۍ دوی کاږلي، چې واسې زما نوم زما یې لمبر زما یې زما د کار ته هغه روپۍ دوی کاږلي.
اوس خو ژمی دی او هوا هم سړه ده، دې ستونزې سره څه کوئ؟
خو هوا سړه ده. دلته په دغه مې دغه راځو ازادۍ ته زنګ وشي، تر محصولونو پورې، تر جمهور پورې، تر موسسو پورې زموږ غږ عجله واوري.
ښه، په دې موسم کښې هم ستونزې زیاتې دي.
نه ماښام ډوډۍ نه لرو، نه اور دسته، نه د ګاز دسته، نه د بلې خبرې. موږ دغه دربدار بېچاره خلک وي. په دغه باندې موږ ته دغه زنګ ووایي چې دغه زموږ دغه سره مسلونه پورې، تر والي پورې، تر دې ځای پورې سره شریک کړي چې زموږ سره ولې دا کېږي. موږ وکمه خوا ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو، پاکستان ته ولاړ شو، ګرد موږ دا دربدار. موږ کوم ځای ته ولاړ شو؟
تاسې خو به ډېره موده کېږي چې دلته دېره شوي یاست. مخکې له دې در سره مرستې شوي؟
هو، موږ ته دا یو نیم کال کېږي. موږ ته کومکونه را کړي دي. موږ پر هغه باندې نه یو منکر، کومکونه را کړي دي. دغه د ژمي شش کومک یې زموږ سره داچې هم وکړي.
ښه، ستاسې غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده؟
زموږ اخري غوښتنه دغه ده چې زموږ کومک موږ سره ورسېږي. دا 15,500 روپۍ چې موږ سره راغلي دي، زموږ پر نامه باندې راغلي. زموږ کښې ولې یا دولت یې پټوي، یا رئیس پټوي، یا بل مشر پټوي، یا بل زما حق زما سره ورسېږي. زما دا غوښتنه ده.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاحکار ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. انصاري صاحب، د هرات ولایت د بې ځایه شوو په نمایندګۍ به مو د داود خبرې او مشکلات اورېدلې وي. د دې ستونزې هلته څه تدابیر یا پلانونه شته؟
تاسو په جریان کې یاست چې په ټولو ولایتو کې د اضطرار حالت کمیټې موجود ده او کډوالو وزارت هم نمایندګي لري په ټولو ولایتو کې. په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست د مهاجرین ده او مستحق کورنۍ ابتدا سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس خو ژمی کابو نیمایي ته ورسېد، دا سروي به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15,000 افغانۍ، هغه کورنۍ چې ډېر اړتیا لري او مستحق دی لومړی سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي.
انصاري صاحب، تر اوسه مو د سروې په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنۍ سره مرستې کړي؟
1999 کال د لومړۍ تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه سوي هیوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي. په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي. اوس دغه پروسه جریان لري. په هرات ولایت کې د سروې ټیم موجود ده، سروې کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي.
دغو بېځایه شوو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولي، دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي؟
که چېرې دوی نوې بېځایه شوي وي او مستحق وي، تر اوسه سروې پای ته نه ده رسېدلې او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید داده چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي. ځکه که چیرې موږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه، موږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال کړو. یعنې که چیرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري، کډوال وزارت د دوی په خدمت کې ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د هرات له ولایت د داود په نامه یو کس د ګڼو بېځایه شوو کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاري وویل چې د هېواد په اکثر ولایتونو کې د بېځایه شوو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې درنو دوستانو، السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونې هرکلی درته وایم. په دې خبرونه کې بیا هم د معمول په څیر ستاسو پیغامونه لرو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي یا ما په سر کې، لکه څنګه چې په تېرو خبرونو کې مو هم اورېدلې، موږ دا اونۍ هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې دوی وایي په خپلو سیمو کې بعضې کسان ورته معلوم دي چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي یا دې نو نشانی راته وایي. البته دا پیغامونه به اول واخلو، وروسته به راسو تاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
حاجی زګرانی پیسو ګلورینې سرګي ولسوالۍ نه دلته یو خبر کې د بخلاف په نامه باندې کنه دا وایي چې زه د لوګر ولایت اوسېدونکی یم او دغه دونه کې چې همدلته هر چا نه درکه شوی وي. د ټلیفون شمیرې به ورته وایم، ټلیفون شمیره ده 0 8 1 0 3 4. شمیره یو ځلی بیا 0 8 0 1 1 0 3. او بله شمیره ده 0 2 8 2 8 3 8 4.
زه قدرت لام د مساکلا وسیدن کما د غتلور کاله چیز چې د ختم نو وس غوالم چې د لمبر زما مشران یا زما ملګرو یا دوستان ته ورسیږي دغه پیغام دی. بس چې زه د هغه سره په اعتبار کې سمبالا کومه خبره نسته وس.
بلی السلام علیکم، زه هدایت الله سر فراز هم دا اوس د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سستا سره په تماس کې یم. دا چې د دې کتو په یوه ولسوالۍ کې موږ ته نږدې یو لیونۍ دی لیونی ندی سم خلج لگ زرکی لیونی اون دی او فارسی وای دری که لغایی پشتوی ندی زده ده موش پیدا کردی نو ده هر مسلمان روش چی وی نو را دیستی بودی زی ده هر چی چی وی او ده هر چی او رو ریا کری بردی چی وی نو از ما ده تلیفونی چی میرا ده سفر آویا ندیش شپوش ویشت اتا ساو فینزه پیندوس چی میرا یو زلی بیاتی کرارا واما سفر آویا ندیش شپوش ویشت اتا ساو فینزه پیندوس والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. زما پیغام دا دی دلته یو مؤمن معنا پیدا شوی دی دا غدبی درې او کیږي دلته په یو ځای دی نو دا سړي چې دی زه د ګریش ولایت څخه خبره کوم حکمت الله خاصاس د ګریش څخه نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ وی سپر و څلور 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 اته سپر څلور و وسلام.
السلام
علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو ته مې دا خبر ورکوم چې دلته یو نفر پیدا شوی دی جانان میزی دا سړی مانا ما ته چې په دا نمبر زنګ وی سپر و څلور 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 اته سپر څلور و نو دا سړی چې دی ما سړی دې معلومات وی چې د ازادۍ راډیو ته مې دا خبر دی چې ما خبرې راډیو ته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم احمد لاله کندهار حکم چرو غازر ده مصر نه پاره دغه کالس د مصر را سره د دې لوند ولایت د درشته ول سوالې د مانده د سیمې دي چې دې د دوه د دوه کال دي او مشهور په ماشوم دي او دې د کور را غرځېدل دي چې د کوشنی په نامه دي او دوه ورونه درځم مشران لري او دې درېم دې د پلار نوم د ورونو نومان دی ناش او دې وایي چې د غدې وسوات مامور پلار ما وایي او دې سب دار مسلمان ورور چې ما سم سره په تاسو مراه کوم چې پر آیا یو آیا چې دې وڅاو و کنځو چې مراه ځان چې پر آیا یو آیا چې دې وڅاو و کنځو دې دې لمن د ولایت ته چې څو سوالې د مانته چې څنګه دې چې د بریا کال کې دې د پکندار کې دې یو نو شانیا دا ده چې دې ټلیفون هغه سدان سره راوړی دې او د یو دا کاځي سره راغلی شاغم د درې کال کې د دې صبر ته نه درک شوی دا د نو شتل ځای دا دی. وسلام ډیر مننه د ازادي رات.
السلام علیکم. زه کوپل سیل نومېږم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر نه. دلته یو کوچنی ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی تقریبا د و کال په عمر دی نوم یې محیب الله دی نو د هر مسلمان ورور کولی شي زموږ سره په دغه شمېره باندې ګډون وکړي سپر و سپر و دوه و دوه اته یو اته یو ځل بیا دغه شمېره وایم سپر و سپر و اووه ویش اته ویش اتلس. ډېره مننه د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زموږ پیغام نشروي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عرفان خان یم کابل کا تیناو نه مې اړیکه نیولې ده هغه چې موږ نه زرغونه په نامه یو جلکۍ ورکه شوې ده او مور ډېره قوي زوریږي مور مرادو نیولې او ډېره قوي زوریږي زلګي زدران سره ده او زلګي زدران شمېره وویل ډېر په زه زرې ویل موږ زلګي زدران شمېره ځان نه کړله او که دا زموږ زما په غږ اوري او بیا زما پیغام واوري کنه نو بیا دا یې مال امبارې ځان سره ونیسي سپار و شپږ او بیا شپږ دوه شپږ درې څلور اته سپر و دوه پېر شپږ دوه شپږ درې سوه اته څلوېښت دغه مې شمېره توله او بله شماره ده سپر و اویا اتیا یو سلو لس درې څلوېښت.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ریبیا وایم 0000243 دوه و څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 12 1 15.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسې په خپلو ورکو سوي دوستانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حبیب الله وطن یارم د هلمند مرکز لشکرګاه ښار خبرې کوم. نو زما یو قریب د هلمند ولایت د سلسلی د کلایګاسه سیمې د ظهور په نامه د 12 کال او پرونه په شاوخوا دي. د لالی زوی د کلایګاسه سیمې دي. اشعار مسلمان وروي چې په اړه معلومات لري زما سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زما نوم عزت الله د لغمان اوسیدین کایم. بشر دره چا تھا معلوم ہے سلام.
السلام علیکم. استخانه مدل میون ولایت بغریش ولسوالی دلر د سیم سیم اورور خدای وجی د کومکو کې از ما حواز سب کې او خوره کې چې د مسلمانانو ورونه واوري یو کوچنی انجلی دوی شپې او سپېږې چې د کور ته وتلې ده او نومې ملالۍ ده د اسماعیل کا او هم دا کریبان نه ویخی نه پسنګ دی او ویخی ګرځي شاوخه ایس اندازان لګیږي دغه ازما واس کور کې ورور دغه معلومات راته وکي بس فقط و سلام پر دغه نمبر باندې دی بیا ما ته زنګ وی 0 15 30 33 یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0 15 30 33 ډېر مو مهرباني سره ورور کوم دغه واس کور کې مرده بکد و سلام. السلام علیکم. ما
یو اکادیا دا واته کال کې چې شورک ته یاستین مې تور جان دی زما خپل نور قربانو په بډګي باندې مشهور وو په بډګي ورته ولا چې مې تور جان دی دا و کال کې چې اته کال کې چې د کورت لګري نه درا کړی نه د مرګ نه د ژوند کې درښت نو که څه ته ور معلومې د خپل زما ځا په په دغه دم باندې د شنګ وي د ایمان د ولایت نه د دالې د ولسوالۍ د ماتکې سره ورته وي نه د دالې د ولسوالۍ د ماتکې د ځښتې دا غلم باندې ژوند کې د ایمان خبره وي
السلام علیکم. گرانو محترم مردا شی اور رب دین عبد الحنان شی او پلاز من مامک شی ام تاکا چی ورتوا چی تامن چشتیا تاکا یا مامک شی او ورکسوی داکا دا کور دی د سپور سین جوان دی ژره ډیر غړ نه ده بس چې سره غلې ده د ورکسوی داکا دا کور په نحر سراش کې هر څه سره چې سره وی په اړه معلومات لرم نو څه به ته شمیرو ځنګوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پدې د ځانما له هلمند مارک نیولې ده. ما یو ورته چې د درې میاشتې کې شروع شوی دی د سکال د کار مسلمان ورته په اړه معلومات لري باندې کلی هغه څه او د نو خپل عمر دی نو کار څه په اړه معلومات لري نو ما چې په نوښه نه باندې اړیکو وي چې په وسو و دې شپږ د دوه سپنځه یو د لبیا چې ما ته کارو چې ته و
زنگاوات
سلام علیکم. زرادو آزادی کار کوم کو ته سلام نه وایم زه بخپل د بازګست ولایت یم د مقد ولسوالی یم دا یو زوی می دا څنګه کال ګوډی نه شکیږي نه خو دې د څه وای دی په نامو د اسد الله د فلاح نه رضا دی هر څه سره چې هر څه د اسد الله معلومات لري یا اسد الله خپل زما ځغ اږي په خاطر د خدای په الله باندې ما ته زنګ ووی 0 2 3 4 2 بل نمبر ته ځم 0 3 4 1 2 3
بلې السلام علیکم زه لاله د هلمند څخه اړیکه نیولې ده. زما یو د کاکا زوی دی، د 4 کاله کېږي تقریبا چې ورک دی. مخکې په پولیسو کې په کندهار کې وظیفه درلودله، نو د وظیفې پر وخت باندې بیا کله په دوی کې ورک شوی دی، د کوره څخه وتلی دي. نو هغه د کور کوم غړي چې وه هغه پلار اوس بېرته هلمند ته راوستلي دي، او دوی په خپله دا 4 کاله کېږي تقریبا ورک دي. نو د هغه په هغه ورځ چې د کوره څخه وتلي دي، بیا نه دي راغلي تر خپله کوره پورې. که چېرې په دغه اړه یا چا ته معلومات وي او یا څوک په خبر وي، یا مړ دی یا ژوندی دی، نو د مهربانۍ له مخه دې موږ ته خبر راکړي یو څوک چې دا بچان همداسې ناست دي پسې ژاړي. نو که چېرې یو چا ته معلومات کېږي، باید موږ ته معلومات راکړي. او دا پلار خورکۍ مور دا ټوله په ژړا دي ګرد ورځ ناست دي. نو د خدای په خاطر دې یو څوک دا کار وکړي، که چاته وینې او معلوم وي، او دقیق یا د مرګ یا د ژوند یا ځای بندي دي مثال پر دغه برابر دي، ماسې یو معلومات ورکړي. پلار مور یو ځای او بل ځای، ځکه چې کله یو ځای ولاړ شي کله بل ځای ولاړ شي، خو ډېر پته پاک دي نه چې هر چا ته معلومات وي، باید معلومات ورکړي موږ ته. او که چېرې چا ته معلومات وي، بیا دې زموږ پر دغه شمېرو زموږ سره معلومات ونیسي. 0 4 2 9 2 6 2 5 یو ځل بیا 0 4 2 9 2 6 2 5 او یو بل شمېره ده، تر هغه باندې هم کولی شي چې اړیکه راسره ونیسي. 0 5 50 50 9 5 50 یو ځلې بیا تکراروم. 0 5 0 3 9 5 50 کولای شي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي، باید موږ ته معلومات راکړي. نو د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه. خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. د خدای په امان. ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زه د کتابخانې نه غالي ولسوالۍ سره اړیکه لرم. ورور دې یا شپانس یا ولس کال عمر لري تقریبا 8 میاشتې کېږي چې خپل له کوره څخه نادرکه شوی. د واشه د ولسوالۍ دی او ومرې په ناګالي ده چې د مستعمت پر چاره یې تېر کړی دی. هر مسلمان ورور ته پیدا کړی دی یا ورمعلم یې، دغه د مهربانۍ له مخې دې په دغه ټلیفون سره په اړیکه کې شي. پروسه 39 50 53 السلام علیکم.
دا لوسرګا په سیمه کې نادرکه دی. که چېرې اورو ته معلومات دي د مینې رئیس نادرکه شوی د سبدا په نامه دی. نو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2224 په احترام وسلام په احترام
السلام علیکم زه عبد القادر روزګار ولایت ترین کوټه فایناوی يم ماورو محمد رحیم نمیری د جفای نظر کوي د شل کال کې چې منتخب نظر کوي د په حق د بل څه مل سری او کړي
مننه کوم وروره خدای دې وکړي چې ستاسو او د خبرونې د نورو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي. موږ هم هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه په امانت سره خبره کړو. هر څومره چې موږ تر رسیږو موږ د پیغامونو خبرو. البته یو ټکی ته غواړم چې اشاره وکړم، ځینې وختونه زموږ دوستان کله چې پیغام ثبتوي موقعیت یې سم نه وي، د دوی د غږ کیفیت دونه ښه نه وي چې موږ وکولای سو هغه خپور کړو، او یا هم د دې خبرې په یو ځای کې پریسوي نو موږ هغه پیغام په مکمل ډول نسو راخستلی. یا یو بل ستونزه چې ده، ځینې دوستان مو خپل د ټلیفون شمیرې نه وایي، نو هغه هم یو نیمګړی پیغام وي چې تاسو معلومات تکمیل نه یې، نو نور دوستان به په څه پوسی چې که چیرې ستاسو ورک عزیز ور معلوم هم یې تاسو د به څنګه اړیکه ونیسي. نو هیله مو دا ده چې لطفا د خپل ورک عزیز نشانې ووایست، نوم یې ووایست، او تر ډیره حده پرې کوشش وکړئ چې د خپل ټلیفون شمیره را سره شریکه کړئ، څو موږ د خبرونې له لارې اعلان کړو او په دې توګه مرسته وسي چې ستاسو ورک عزیز پیدا سي. تر د خدای په مانی د مخ